کار رگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ورځ مو په خیر زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماښام 9 بجې کېږي لومړی تاسو په مخړې د خبرونو لندېسته
په کالیفورنیا کې په ډوزو کې 14 کسان وژل شوی دی د برېټانیا پارلمان په سوریه کې د داعش په خلاف هوایی بریدونه منزور کړل او په فرانسې کې پولیسو پر درو جماعتونو باندې چاپی اچولی او 210 کسان یې نیولې دي
نن پنځشنبه ده د 1904 نیوي کال د قوس د میاشتې 12 ده چې د 2015 کال د دسمبر د میاشتې 3 کېږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی به دا راپورټ واوري چې ترکیه د ترکیه جمهور رئیس وایي چې ترکیه د داعش د تیلو په قاچاق کې لاس نه لري په پکتیکا کې د ځینو اجتماعي ستونزو له کبله نجونې د زده کړې څخه محرومه دي او په امریکا کې د الکترونیکي سګرټو د څکولو په باره کې هم رپورټ اوریدلی سي خو اوس به پوره خبرونه روشان نورزی تاسو ته واوروي
د امریکا د اساسو د جرګې د بهرنیو اړیکو د جرګګۍ غړو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده اول دې چې د افغانستان امنیت د متحده ایالاتو لپاره ډیر مهم دی د بهرنیو اړیکو د جرګې یوې غړې روز لیتنن د امریکا په موالي وخت د چهارشنبه په ورځ وویل چې د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د ایستلو تقسیم اوقات باید چې د شرایطو په اساس وي هغې وویل
The administration needs to revisit its strategy and not just put a halt on the withdrawal
because artificial timelines will not work. And it needs to also get buy-in from the Afghanistan side. The خپل عسکرو د ایستلو اقدام ونه کړی. د ځکه چې د عسکرو د ایستلو تقسیم اوقات مسنوي دي او د افغانستان وضعیت ته کپام وسی نو دغه کوم درد نه دوا کوي د امریکا د اساسو د جرګې د بهرنیو اړیکو د جرګې په سیمای غونډ کې د امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ کارپو ډاکټر فریډریک کیګن او د امریکا د سولې د انسټیټیوټ کارپو ډاکټر اندرو وایلډر راغوشل سی وو چې د افغانستان او امریکا په اړیکو او په افغانستان کې د امریکا د حضور په اړه خبرې وکړي په کالیفورنیا کې په ډوزو کې 14 کسان وژل شوي دي او 14 نور ټپیان شوي دي پېښه د کالیفورنیا د سن برناردینو په سیمه کې هغه محل وسوه چې درې وسلوالو د معلولینو د روزنې یو مرکز ته داخل شول او ډزې پیل کړې څو ساعته وروسته پولیسو د مشکوکو وسلوالو د موټر د درولو هڅه وکړه چې په نتیجه کې یو مشکوک بریدګر ووژل سو او دوه نور د موټر نه راکوز او په سیمه کې پټ شول پولیسو دغه سیمه محاصره کړې ده د تلویزیون تصویرونه ښیي چې تور رنګه موټر سره نږدې د یو کس مړی لیدل کیږي د مړي څنګ ته یو ټوپک هم تر سترګو کیږي د سیمې د پولیسو مشر دغه پیښه کورنۍ تروریزم بللې دی خو د بریدګرو د انګیزې په اړه څه نه دی ویلي په بریتانیا کې پارلمان په اکثریت سره هغه لایحه تصویب کړې ده چې په اساس په دغه هیواد د نړیوال اعتراف په چوکاټ کې په سوریه کې هوایي بریدونه وکړي د بریتانیا سر اعظم ډیوډ کیمرون وویل چې په سوریه کې په داعش باندې بریدونه به بریتانیا خوندي کړي د بریتانیا ولسي جرګې د بریدونو په حق کې 309 رای ورکړي دي او 230 مخالف رای ورکړل سوي دي د بریتانیا د پارلمان د باندې بیا فعالینو د جګړې په ضد مظاهرې کړي دي په فرانسې کې پولیسو پر دوو جماعتونو باندې چاپی اچولی دي او 202 کسان یې نیولی دي نور تفصیل به د شافی سردار نه واورو
دغه کسان د فرانسې د بیړني حالاتو د قانون په اساس نیول سوي دي دا قانون په پاریس کې د تیری ایسوي میاشتې د تروریستي پیښې وروسته تصویب سوي دي د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینو فویلی دی چې دا لومړی ځل دی چې د فرانسې حکومت د عبادت په هغو ځایونو باندې چاپې اچوي چې شک کېږي د اسلامي افراطیت روزنه او پالنه یې کوله د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل پولیسو پرون د پاریس په ختیځ کې په یوه جماعت چاپا واچوله نه کسان یې نظربند کړل او 22 کسان یې د ملک څخه د باندې وتلو نه منع کړل هغه وویل چې دوه نور جماعتونه چې پولیسو ورباندې چاپه اچولې ده د پاریس په شمال لویدیځ کې د لیون په ښار کې موقعیت لري. د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو د پاریس د بریدونو مسؤلیت منلی دی او په بریدونو کې 130 کسان ووژل سول او په سلګونو نور ټپیان سول. شافی سردار، امریکا ژغ، آشنا رادیو.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د اسلامي دولت ډلې یو ویډیو خپره کړې ده چې پکښې د هغه کس سر پرې کیږي چې په روسي ژبې خبرې کوي او وایي چې د روسیې لپاره جاسوسي کوله. په ویډیو کې ښودل کیږي چې د دغه روسي سر یو بل کس چې په روسي خبرې کوي غوڅ کیږي. وژل شوی شخص ځان د چیچن د ګروزنی د ښار اوسیدونکی معرفي کوي. په ویډیو کې هغه وایي چې د روسیې د استخباراتو لپاره کار کوي. د امریکا د دفاع وزیر اعلان کړی دی چې عراق ته به خاص ځواکونه استوي. هغه دغه اعلان په کانګرس کې د وسلوالو کمیټې د جرګګۍ په استماعیه غونډه کې وکړ. د امریکا د دفاع وزیر دا اعلان په کانګرس کې د وسلوالو کمیټې د جرګګۍ په استماعیه غونډه کې په داسې وخت کې کړی دی چې په عراق او سوریه کې د داعش په خلاف باندې هوایي بریدونه دوام لري. په یو شمیر پاکستاني رسنیو باندې وروسته له دې چې شبنامې دفترونو ته اچول سوي دي بریدونه سوي دي. په رسنیو باندې د بریدونو په لړ کې دغه اونۍ په لاهور کې د یو خصوصي تلویزیون ودانۍ ته لاسي بم اچول سوی دی چې په دغه پیښه کې څلور کسان زخمیان سوي دي. تېره میاشت هم په یو تلویزیوني چینل چې دنیا نومېدی برید وسو او درې کسان پکښې ټپیان سول. هغه شبنامې چې د بریدونو نه وروسته د تلویزیون دغه مرکزونو ته اچول سوي دي پکښې ادعا کیږي چې بریدونه د اسلامي دولت د ډلې د خراسان د څانګې لخوا کیږي. که څه هم پاکستاني چارواکو ویلي دي چې په دغه هیواد کې داعش نشته، خو په رسنیو باندې وروستیو بریدونو دا ویره پیدا کړې ده چې داعش په پاکستان کې د فعالیت کولو هڅه کوي. او نن د هغه امریکایي ژورنالیست چې په ایران کې نیول سوی دی د بند 1500 ورځې پوره کیږي. دغه ژورنالیست جیسن رضایان نومیږي او د واشنگټن پوست د ورځپاڼې سره یې کار کوي. واشنگټن پوست ویلی دی چې د تهران دا خبریال د سمدستي خطر سره مخامخ دی، دا ځکه چې د هغه صحت خراب دی او په زندان کې د هغه سره ښه سلوک نه کیږي. دا و خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. وخت په واشنگټن کې د ماښام 8:00 او 8:00 دقیقې دی. په مکری رپورت د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې خپل هغه الزامونه ثابت کړي چې ګوندی ترکیه د تیلو په قاچاق کې د داعش د ډلې سره مرسته کوي. د استانبول څخه د امریکا ژغ خبریال دورین جونز په دې باب یو رپورټ رالیږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسې اوري.
انقره د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دغه الزامونه په ډیر قهر او غضب رد کړي چې ویلي دي ترکیه د روسیې بمبارد الوتکه په دې غرض وشتلې چې په سوریه کې د داعش د ډلې سره خپل د تیلو د تجارت حفاظت وکړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي د به استعفا وکړي که چېرې ښاغلی پوتین دغه الزامونه ثابت کاندي. مګر په استانبول کې د سلیمان شاه په پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد چنګیز اختر وایي چې د مسکو دغه الزامونه په ډیر حساس وخت کې شوي دي. هغه وایي
There is continuously newspaper article everywhere about the deals of Turkey with
هر چیرته پر وسپانو کې په دوامدار ډول د دغو روسي ډالو سره د ترکیه د معاملو په باب مزامین خبرېدل. د روسي مامورین اوس د روسي ډالو سره د ترکیه په اړیکو خبرې کوي، نو په دې خاطر په انقره فشار هم زیات شوی دی. سیاسی مبصرین وایي چې د روسیې د ادعا په اساس ترکیه ته د اسلامي ډلې سره د غیر قانوني تجارت له کبله په میلیونونو ډالره ګټه رسیږي. مګر د ترکیه جمهور رئیس ښاغلی اردوان دغه الزامونه په کلکه رد کړي او هم د روسیې جمهور رئیس ښاغلی پوتین د خپلې ادعا د ثبوت دپاره کم شواهد نه دي مخکې کړي. د ترکیې او د روسیې ترمنځ دغه تشنج په داسې وخت کې راپیدا شوی چې دواړه خواوې د دې کوشش کوي چې د سوریې او د ترکیې په سرحدونو کې جنگي قواوې زیاتې کړي. روسیا وایي چې د دوی 24 اسیو جنگي الوتکې اوس د خپل دفاع لپاره د هوا نه هوا ته توغندي هم لري او ترکیه وایي چې د سوریې سرحد ته نږدې د هوایي قواو په غزمو کې زیاتوالی راوستی دی. د ترکیه صدر اعظم داوود اوغلو یو ځل بیا د مذاکراتو لپاره خپل خبره په داسې وخت کې تکرار کړې ده چې دای هم ویلي دي چې ترکیه د خپل خاورې د حفاظت اراده لري. هغه وایي
Bu iletişim kanallarını açık tutmak gerekiyor. Soğukkanlı davranmak, soğukkanlı bir söylem benimsemek gerekiyor.
غوی موږ دې ته ضرورت لرو چې د خبرو دپاره په یوه میز راټول شو، مګر دا خبره هم کړې ده چې هیڅ څوک باید د ترکیې نه د دې توقع هم ونه کړي چې د خپل فضایي قلمرو د خپلو سرحداتو او د خپلو اوبو د حفاظت نه به تیره شي. هغه دا هم ویلي دي چې د دغو سرحدونو ساتل د ترکیې اساسي او اصلي وظیفه ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلی دی تر هغې پورې به د ترکیې سره خبرو ته کیننی تر څو پورې چې د دوی د الوتکې د ویشتلو د پیښې له کبله بخنه نه وي غوښتې. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د دواړو خواوو نه غوښتي دي چې په خپلو کې تشنجات کم کړي او خپل مشترک دښمن ته چې داعش دی توجه وکړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځی په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغامو د امریکا جغ آشنا رادیو سواوري دي. په ترکیه کې د بشري حقوقو ډلې او د حکومت مخالفو ګوندونو د هغو میلیارډو یورو د موافقې په باره کې اندېښنه څرګنده کړې ده چې د نومبر په 9 نیټه د انقرې او د اروپایي اتحاد ترمنځ وسوه چې د مهاجرو د بهیر مخه ورباندې ونیسي. خبریال دورین جونز په دې باره کې له استنبول څخه راپور شاستولې دي.
د اروپایي اتحاد او ترکیې مشرانو د مهاجرو په باره کې موافقه او تاریخي موافقه یاده کړه. انقرې ژمنه وکړه چې د پیسو په بدل کې اروپا ته د مهاجرو د بهیر په بندولو کې مرسته کوي او د هغې غوښتنې سره هم مرسته کوي چې غواړي د اتشتو هیوادونو په بلا کې شامل شي او د دې سره به د ویزې په برخه کې هم اسانتیاوې برابرې شي. لیکن د افی د بین المللي موسې لپاره ترکی څیړونکی اندریو ګارډنر وای په خاصه توګه د بشري حقوقو ډلې اندېښنه لري چې کېدای شي دغه موافقه د اصولو په ځای ډیره د مصلحت په باره کې وي. ګارډنر زیاتوي
The accession process has been hugely beneficial for the human rights situation in Turkey overall. But also, the European Union needs to make sure that the scrutiny on...
په عمومي توګه په ترکیه کې د بشري حقوقو د وضع لپاره د دغې موافقې جریان ډېر ګټور دی، مګر اروپایي اتحاد ته هم ضرور ده چې دا خبره یقیني کړي د بیان د ازادۍ په شان د بشري حقوقو د موضوعاتو په باره کې امنیت شته یا نه، او په دې باره کې کافي امنیت باید وي. مګر د دغو موضوعاتو په باره کې ترکیه له انتقادونه باید خلاصه نشي. د ترکیه سره د دغې موافقې هدف دا دی چې اروپا ته د مهاجرو مخه ونیسي. په نه منل کېدونکې توګه دا به یو ډارن تماس وي. په ترکیه کې د بشري حقوقو د وضع د خرابېدو په باره کې اندېښنې د دې سبب شوې وي چې د انقرې غوښتنې نه وي منل شوې. د نومبر د 9 نیټې د موافقې د کېدو نه 4 ورځې د مخه د ترکیې دوه مهم خبر اعلان په دې تور ونیول شلو چې راپورټ یې ورکړی و حکومت سوریې ته په قاچاق وسلې لیږي. په نړیواله سطحه د دغو ژورنالستانو بندي کېدل وغندل شلو. د ترکیې د حکومت مخالفو ګوندونو هم د اروپایي اتحاد سره دغه موافقه وغندله. د کوردانو پلوی ډیموکراتیک ګوند اعلان وکړ چې دغه موافقې د کوپنهاګن معیار ته خاتمه ورکړه چې بشري حقوق یې په اروپایي اتحاد کې د ترکیې د شاملېدو لپاره یو شرط ټاکلی و. د استنبول د سلیمان شاه د پوهنتون سیاسي څارونکی چنګیز اختر وایي دا پوښتنې کېږي چې ترکیه د اروپا پیاراداره کېدای شي یا نه. اختر وایي
This is a pipe dream. This is the most cynical deal. No one can control a human influx if people feel insecure.
دا د خوب لیدلی دا ډیره بدبینانه موافقه ده. که خلک د بی امنیتۍ احساس وکړي نو هیڅوک یې کنټرولولی نه شي. یوازې یوه لاره ده او هغه دا ده چې که تاسې شمالي کوریا شئ چې درې پړاوه اغزن سیم او ماینونه ورنتاو شوي دي، نو دا یوازنۍ طریقه ده چې په دې سره د انسانانو بهیر کنټرولېدای شي. د دغه موافقې ټول شامل خواوې غواړي چې په دې باره کې مثبت فکر وکړي. د ترکیه او د اروپایي اتحاد ترمنځ په روابطو کې د یوې نوې مبدې په باره کې خبرې کوي، مګر څارونکي وایي دواړه خواوې پر یو بل باور نه لري او په دې باره کې شک دی چې دغه موافقه به څومره مؤثره وي.
کشل زل دستور دمه کده پک ماتیگی کشل زل دستور دمه کده پک ماتیگی نن تند ماتا ام کم تنده پک ماتیگی کشل زل دستور دمه کده پک ماتیگی کشل زل دستور دمه کده پک ماتیگی کگلی چنو تا دستر گو اے مگو رضا ہے دا کگلی چنو تا دستر گو اے مگو رضا ہے دا کگلی چنو تا دستر گو دادا سے نظاری دی چی تو بے پک ماتی گی دادا سے نظاری دی چی تو بے پک ماتی گی نن تند ماتا ام کو میں تندے پک ماتی گی کشل زل دستور دمے کدے پک ماتی گی کشل زل دستور دمے کدے پک ماتی گی
تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اورئ. وخت په واشنگټن کې د ماخوستن 8:00 او 20 دقیقې دی. درنو اوریدونکو، تاسې پام وکړئ، رپورټ ته د پکتیکا د پوهنې چارواکي وایي چې د ځینو اجتماعي ستونزو له امله د نجونو لویه برخه له زده کړو محرومه ده. مسؤولین له دولت او نړیوالو مرستندویو سازمانونو د مرستې او امکاناتو غوښتنه کوي. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په راپورټ کې واوري.
د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچې اجازه وایي چې د تخنیکي اسانتیاو د نشتون تر څنګ ځینې کلتوري مسایل په دغه ولایت کې له زده کړو څخه د نجونو د محرومېدو لامل ګرځېدلی دی. هغه امریکا غږ ته وویل چې د پکتیکا یوازې 15% نجونو ته د لومړنیو زده کړو زمینه برابره شوې، خو زیاتوي چې تقریبا د 15% نجونو راتلونکی له ناڅرګند برخلیک سره مخ دی.
کله چې زموږ نجونې تر شپږمه پورې رسیږي، له هغه نه وروسته ځینې والدین ځینې خلک د دې اجازه نه ورته ورکوي چې هغه په پورته سینفونو کې درس ووایي. بله ستونزه زموږ د ښځینه ښوونکو کمښت ستونزه ده چې په ټوله پکتیکا کې یې لرو. نسبت نارینه ته چې نجونې یو څه کور لیږي او ښځینه ښوونکي هم دي، دغه یو دوی ډېرې عمده ستونزې چې پکتیکا کې موږ لرو.
پکتیکا مجموعاً څه باندې 300 ښوونځي لري چې په دې کې یوازې 1 ښوونځي د نجونو دي او شاوخوا 1500 نجونې پکې لومړنۍ زده کړې کوي. د جنوب ختیځ ولایتونو لپاره د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ښځو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا څنګه مسؤله زرمینه شمس د پکتیکا د نجونو د غنیمګړی ښوونیز بهیر د ډېرې اندېښنې وړ بولي.
په پکتیکا ولایت کې رښتیا هم همدغسې زیاتره نجونې او هغه ته ښوونې او روزنې ته لاسرسی نه لري. یو څه محدود هغه ځایونه کې چې مثلا اجازه لري او کورنۍ مثلا په کابل کې یا نورو ځایو کې تحصیل کړې ده یا تحصیل کرده کورنۍ ده، هغه لږ اجازه لري.
په همدې حال کې د پکتیکا والي امین الله شارق چې یو ښوونیز پروګرام ته خبرې کولې، په یاده شوې برخه کې پر ځایي حکومتي مسؤلینو سربېره پر ولسي خلکو د ناغېړۍ پړه واچوله. هغه وویل
پکتیکاوال مشران دې نه خفه کیږي، هغه په هره سوې چارواکو خو لکه څنګه چې لازمه وه د دې ولایت ولسونو ته توجه کامه کړي، او په خاص ډول باندې د علم معرفت پوهنې او زده کړې په برخه کې زما د پکتیکا ولسونه د پکتیکا علما د پکتیکا مشران د پکتیکا ځوانان فقط او فقط را نغوړي مکتب معلم او د دې شرایط را برابر کړي.
ولی امین الله شارق زیاته کړه پوره هڅه کوي چې د نجونو د زده کړو پر وړاندې پراته خنډونه لري او د ولایت په لرې پرتو سیمو کې ورته اساسي زمینه مساعده کړي. د دې ترڅنګ د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچې اجازه هم وایي چې ښوونځیو ته د نجونو د اجازې په ورکړه کې له ولسي مشرانو څخه د مرستې غوښتنه کړې.
مونږ پراخ کمپاینونه په لاره اچولي دي د مختلفو مؤسساتو لخوا، د علما کرامو، سپینګیرو او مشرانو له لورې، تر څو مونږ وکولای شو په پکتیکا کې دغه فرهنګ چې نجونې د شپږم نه پورته ښوونځیو ته اجازه نه ورته ورکوي او هغه اجازه ورته ورکړي.
په پکتیا کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د حقونو د ملاتړ او پراختیا څانګې مسؤله زرمینه شمس له خلکو غوښتنه کوي چې په زده کړو سره د خپلو لوڼو او خویندو راتلونکی روښانه کړي.
چې سبا ورځ دوی ښه معلمین شي، ښه ډاکتران شي، ښه انجینران شي او ښه سارنوالانو تر قاضیانو پورې، چې دوی هم ښځې چې خزانانه په هر ارګان کې خپل مشکلات مستقیم هغوی ته ویلی شي.
په همدې ترڅ کې د افغانستان د پوهنې وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي کوښښ کوي چې په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړو پر وړاندې شته خنډونه لرې او د ښه کیفیت زده کړو زمینه ورته برابره کړي. سرچینې دا خبره داسې مهال لیکله چې د نجونو د زده کړو پر وړاندې د ګواښونو یا د جی ای سي پروګرام قرارداد چې په 2018 کال کې پای ته رسېده، تر 2018 میلادي پورې له انګلستان هیواد سره تمدید کړای شو. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
امریکا د کرکټ په سیالیو کې د افغان لوبغاړو ګډون. په لومړي ځل د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي په فلوریدا کې د کرکټ په سیالیو کې برخه اخلي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال متیو لابد به د دسمبر د 3 نه تر شپږمې پورې د فلوریدا ایالت نه د دغو سیالیو ژوندۍ حال راکوي. د افغانستان د راغلو لوبغاړو سره مرکه او د لوبو په جریان کې د ماهرانو تبصرې د پنجشنبه نه تر یکشنبه. امریکا جاغ آشنا رادیو او کرکټ څنګ پسند.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا دی اوس پام کړئ دې مطلب ته. په تیرو څو کلونو کې د الکترونیکي سګریټو څکول زیاتره په تنکي ځوانانو کې دود سوی دی. د ناروغیو د کنټرول او وقایې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو مرکز یا سی ډی سی وایي چې څېړنو یې دا موندلې ده چې د الکترونیکي سګریټو څکول په امریکایي تنکي ځوانانو کې د 2013 کال څخه تر 2014 کال پورې درې برابره زیات سوی دی. د امریکا د روغتیا ملي انستیتوت یا NIH په یوې نوې څېړنې کې دا موندلې چې د دې احتمال ډېر دی چې هغه تنکي ځوانان چې الکترونیکي سګریټ څکوي تر هغو ځوانانو چې دغه ډول سګریټ نه څکوي د تنباکو په څکولو اخته دي. د NIH د څېړنې د لیکونکو څخه یو کس آدم لیوانتال دی. هغه د جنوبي کالیفورنیا په پوهنتون کې استاد دی او د سګریټو د څکولو د کمولو او په سګریټو د اخته کېدو په برخه کې خپل تخصص کړی دی. لیوانتال وایي چې که څه هم الکترونیکي سګریټ د تنباکو خوند لري، خو بیل بیل قسمونه یې بیلې بیلې ذایقې لري، چې دا بیا د دې سبب کېږي چې د دغه سګریټو څکول په ځوانانو کې زیات رواج سي. دغه سګریټ په بیلابیلو خوندونو کې پیدا کېږي او د عصري ټکنالوژي څخه پکې کار اخیستل کیږي. تاسو پوهیږئ چې دغه ډول سګریټ عصري او فیشني دی. الکترونیکي سګریټ الکترونیکي چلم یو شان تولیدات ته ویل کیږي. دغه تولیدات په اصل کې د نیکوتین د استعمال وسیلې دي. تیرین شي چې نیکوتین د تنکیز ماشومانو په حافظه باندې تاثیر کولای سي. نیکوتین کولای سي چې په انسانانو کې فکری تشنج، خفګان او یا هم تشویش پیدا کړي. ځینې ډاکټران دا اندیښنه هم لري چې د بالغو انسانانو مغزه دې ته آماده کوي چې په دوامداره توګه او په قوت سره احتیاط ته مخه کړي، او دغه احتیاط بیا نه یوازې د نیکوتین دوی، بلکې کېدای سي چې د کوکاین، ماروانا یا چرس او نورو مخدره موادو احتیاط ته هم لار هواره کړي. د جنوبی کارولینا د پوانتون څیړونکو په خپلې څیړنې کې د لیسو د 2300 زده کوونکو سره چې د لاس انجلس په سیمه کې په شومنځوي کې درس وایي مرکه کړې دي. دغه زده کوونکو شاوخوا د 14 کلونو وه، او دغه څیړنې مقایسوي شکل هم درلود. لیوان تال
وویل to teens who hadn't, and we looked to see whether there are differences between those two.
الکترونیکی سیګریټ استعمالول د هغو کسانو سره مقایسه کړل چې نه یې استعمالول، او بیا مو دا وکتل چې آیا ورسته د تمباکو په استعمال کې د دوغو دوو ډالو ترمنځ کم توپیر شته او کنه.
The teens who use e-cigarettes were more than 4 times more likely to start.
لیوان تال وایي چې هغه تنکیز ځوانان چې الکترونیکی سیګریټ استعمالول تر هغو چې نه یې استعمالول په تمباکو د اخته کېدو چانس یې 4 چنده ډیر و. هغه دا خبره هم کوي چې که څه هم الکترونیکی سیګریټ په مستقیمه توګه د دې سبب نه کیږي چې وروسته دې څوک په تمباکو اخته سي، خو د الکترونیکی سیګریټو استعمال بیا د دې خطر ډېروي چې څوک دې په نشه اخته سي. څولند خبرونه. د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د جرګې غړو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده، او ویلي دي چې د افغانستان امنیت د متحده ایالاتو لپاره ډېر مهم دی. په کالیفورنیا کې په ډزو کې 14 کسان وژل سوي دي او 14 نور ټپیان سوي دي. پیښه د کالیفورنیا د سرمنانیدو په سیمه کې هغه مهال وسوه چې 3 وسلوال د معلولینو د روزنې یو مرکز ته داخل سول او ډزې یې پیل کړې. په برتانیا کې پارلمان په اکثریت سره هغه لایحه تصویب کړه چې په اساس به یې دغه هیواد د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې په سوریه کې هوایي بریدونه وکړي. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون وویل چې په سوریه کې په داعش باندې بریدونه په برتانیا کې خوندي کړي، او په فرانسه کې پولیسو پر 2 جماعتونو چاپی اچولي او 202 کسان نیولي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پای کې تاسو په مکلي د افغانستان د 2 شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9.6. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 22.4. په هرات کې بنان اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24.1. په غزنی کې بنان اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14.0. په کندوز کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 22.0. په خوست کې بنان اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 40.5. په مزار شریف کې بنان اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 22.2. په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 22.3. او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24.1 اټکل شوی ده. قدر من اوریدونکو، زموږ د نیم ساعته خپرونه پای ته ورسېده. هیر مونسی چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. موږ په بل خبرونه کې به درنو اوریدونکو دا رپورټونه واوري چې د امریکا ځینو ایالتونو د سوریې د مهاجرو د قبلولو څخه ډډه کړې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په فلوریدا ایالت کې د کرکټ په سیالیو کې برخه اخلي. په دې باره کې مرکه لرو، او د امریکا متحده ایالاتو خاص واکونه به په عراق کې ځای پر ځای سي. په دې باره کې تاسو مفصل رپورټ اوریدلی سي. خو د دغه خبرونې محترم همکاران حاضر دي، دوی به خپل خبرونه تاسو ته په لنډ وخت کې واوروي. محترمه نسرین محمود عزیزي به خپل خبرونه تاسو ته معرفي کوي. تاسو زموږ سره اوسئ.